درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اندر ته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې و کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده. خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته. دا خطر په پلازمینه دوه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ خبرې پرون به نتیجې پای ته رسیدلې دي. خو چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ به بیرته پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو د جبل طارق په اپنا کې د ایراني کښتۍ نیول یو ښه خبر بللې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د خطر په پلازمینه دوه کې د امریکایي هیات او طالبانو د استادو ترمنځ خبرې پرون به نتیجې تمام شوي. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیر شپه ازادي لړۍ ته ویل چې امریکایي پلاوی سره به خبرې سبا یعنی د شنبه په ورځ بیرته پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنکړل. خو پرونی ازادي لړۍ ته ویل چې دواړه لوري د سولې به موافقه ته ډیر نږدې شي او یوازې ځینې مسلې پاتې دي چې زیات بحث ته اړتیا لري. امریکایي پلاوی چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي سلمی خلیلزاد کوي تر اوسه یې د غروانو خبرو په اړه چې پرونی شپږمه ورځ وه نه دی ویلي. که د شنبه په ورځ هم د طالبانو استازي او امریکایي پلاوی یو جوړجاړي ته ونه رسیږي ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغې غونډې په خاطر چې بل سبا به بیا په قطر کې جوړیږي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي. د جرمني او قطر په کوربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی د طالبانو استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړل شوې. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال محمد روشندل ازادي راډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې دغه موټر پنج شنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد شنډ شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای شوی وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې خونسا شو.
خغلی روشندل زیاته کړ چې دا یو کورولا ډول موټر و چې موټر چلوونکي په تیښت خبره لې شوې. دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روانو. په چاودیدونکو موادو دغه موټر داسې مهال نیول کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ کابل یوې زورورې چاودنې او لاغې وروسته د وسلوالې نښتې شاهد و. په ننګرهار کې په زرګونو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته ستنېږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند تا الله خوګیاڼي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وکړه. وی ویل چې شاوخوا څوارلس زره کورنۍ چې د امنیتي ګواښونو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو اوس یې په سیمو کې د امنیت د ښه کېدو وروسته بیرته خپلو کورو ته د تګ تابع کړي.
د څوار لزر کورنۍ لیوالتیا خودلې چې خپل سیمو تستنی شي. 2015 کورنۍ چې د کوټ بټي کوټ شینوارو او محمدری ولسوالۍ اصلي استوګن و دوی د خار او نګدې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نامنې لامل را بي ځای شي و دوی خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړل.
د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې د سپین غر په لمن کې په پرتو ولسوالیو او همدارنګا په یو شمیر نورو سیمو کې فعال دي. افغانستان د خپلې وروستۍ لوبې په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام له سیالیو څخه و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویست انډیز لوبې سره وچی د درې ویش مانډو په توپیر و بایلله. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر هزار کړه وغته په جبل طارق ابنا کې د ایران د تیلو لیکدون کې وی کشته ضبطول غیر قانوني وبل. د خبره د ایران دولتي اژانس ارنا د دې هواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې په تهران کې سفیر هزار شوی. خدای هم ویلي چې هغه به د جبل طارق دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو اربیا ټینګار وکړي. د جبل طارق د ابنا چارواکو پرون د ورځې په پایل کې ویلي و چې د ایران د تیلو لیکدولو یو کښته د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریه ته د تیلو لیکدولو شک پرې کې د نیولې ده. د امریکا متحده ایالاتو بیا په جبل طارق ابنا کې د ایران د دغه کښته د نیولو هرکلی کړی دی او دا یو ښه خبر بللې. دا امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په خپل ټوئیټر ویلي امریکا او متحدان به د ایران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع تجارت مخنیوي ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداري ورکړل شوی چې ډېر د غوژنې ادامونه ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوی چې خلک نیول شوي، وشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس تاسې جوړ شوي چې وخی دوی له پولیسو سره مقاومت کاوه. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډېر ټکان ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست، ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي کونو دا سختې ری بللې او د وینزویلا له چارواکو د سم دستی پای ته رسیدو وخت نه کړی. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو ادارې تر اوسه دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. نوموړی چې په 2013 کال کې واک ته رسېدلی او د تیر کال له جنجالي انتخاباتو وروسته یې په جنوري کې دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړه کړې، په هیواد کې له پراخو اعتراضونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې. منتقدان وایي چې نوموړي د دې بې طرفه مناسبت په سیاسي او نظامي کولو په امریکا کې د څو لسیزو سنتي اصول مات کړي دي. د جولای په څلورمه نیټه د ولسمشر وینا د ابراهیم لنکلن له 90 کلن یاد سلی بهر د الوتکو له الوتنې او نظامي رسمي ګزر سره یو ځای وه. د ولسمشر ټرمپ پلویانو بیا نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د لمانځلو په خاطر ستایلی دی. خو یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد کاوه چې ځان یې د خپلواکۍ د هغه جشن په مرکز کې ځای کړی چې یووالي ته ځانګړی شوی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول لمانځل انتخاباتي لاریون بللی. هاری ټرومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې ولسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د دې ورشته چې د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا 80 تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM یو ویان کړی. هغه ویلي د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ ټوټې موندل شوي او څلور تنه ژغورل شوي. ژغورل شو ویلي چې یوه کوچنۍ کښتۍ کې شپږ اتیا کسان سپاره وو چې د ده په وینا د دې ورشته چې شاوخوا 80 تنه به مړه شوي وي. دا مې په میاش کې هم د تونس یو ساحلي ښار ته نږدې سوایلو کې د یوې کښتۍ د لوبیدو په پیښه کې لږ تر لږه 70 کسان مړه شوي وو. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې سیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. د قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مندي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب دراتونکو ونې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په قطر کې کیږي. د افغانستان جمهور ریاست یو اربیا ټینګار کړی چې د حکومت استازي به په خبرو کې ګډون ونه کړي. نوریاس نوري په اړه ریپورت لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوې بل سبا د یک شنبې په ورځ په قطر کې پیل شي په اشاره وکړې. ښاغلي صدیقي ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوتوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د هغه آلماني نهاد لخوا دعوتوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او مونږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې او احتمالي موافقه به عملي کوي. نو د دغو خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغه بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړه. ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر یې په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې په کې د افغانستان د یو شمېر پیژندل شوو سیاسي څیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړه شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیموونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبره کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدي او ټاکل شوي چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
بلخوا تر اوسه همدا څرګنده چې په قطر کې به په راروانو بین الافغاني خبرو کې کوم کسان ګډون کوي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمېر سیاستوالو نمونه اخیستل کېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. یو هم د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم دی. نوري اس نوري ورڅخه د مرکې په پیل کې د دغه غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی.
اهمیت په دې کې ده چې خلیزاد دی تیم دی هم پړاو نه رسول دغه ناشته دایریږي او ډیر ناشته نوري هم وي دغه ناشته نه رسول دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالات کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناشته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمی خود طالبان دی آدرس نه د خپل ذاتی دی آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادگی نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارونه خلق پکې ګډون کوي دغه خپل جوتۍ چې دغه ناشته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډیره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړه شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته موږ رسیږو یا رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو. هغه لارې چارې وسنجو چې موږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسیدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي دغه مجموعه چې راغونډېږي نو یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسیږي او دغه ناشته د نتیجې د رسیدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي ابتدایي کارونو باندې ابتدایي امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسیږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه کار به وشي.
د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم چې تاسو ورسره د قطر د راتلونکي بین الافغاني ډایلوګ په اړه مرکه اوریده. زموږ غلازادې رادیو راوړي
راپور. زموږ قضاوت ستاسو.
او سمدا چې لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي. ورپسې د ازادي رادیو مجله خبرې کوي.
Stars and Stripes امریکایي ورسپانې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اوم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکلي امریکایي او طالب مرکچان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مساویدې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. Stars and Stripes لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره رضیات وخت غواړي. د طالبانو له خوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل اوربند او بین الافغاني خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایل یات شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلور موارد وشي. طالبان بیا وایي دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک ده. دا د انډیپندنت پرژن برټانوي ورسپانې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو سرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستان 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي ښه ده په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورسپانې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسېدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي ښه ده تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو وړتیاوي دې کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلي لدې چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو گاونډیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، له افغانستان د ناټو ځواکونو ایستل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سختو وړاندوینو کې د لیکوال په باور اند دی ویره هم شته چې دا هیواد یو اربیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ادب هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د ازادي قیمت پښتون پیژنې، د ازادي قیمت پښتون پیژنې.
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو موږ د وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغییر پیراغی په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر بدلته نه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدلته وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیتا نکل شوه نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې ز اور باندې سوزیګم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې ز مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خزانو اثر یو نیم میلیارډ ډالر عاید د دولت خزانه ته وارد کړی دی. د افغانستان د خزانو د اثر لنډارې څخه په ورسته یو دوه کلونو کې په چین کې یو نیم میلیارډ امریکایي ډالر د دولت د خزانه حساب ته عاید وارد کړی دی. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې د افغانستان د خزانو آثار د هیواد له پنځو لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوی دي او په ټولیزه توګه 211 اقلام پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په وروستیو دوو کلونو کې د چین په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شو او په دې موده کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان د دولت حساب ته عاید وارد شوی دي. نوموړی وای د افغانستان د خزانو د آثارو یوه برخه د فلول غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوې ده. چې د برونزو دورې پورې اړه لري او 3600 کاله تاریخي لرغونتیا لري. دغه راز د آثارو بله برخه په ای خانم پورې اړه لري. ای خانم په تخار ولایت کې لرغونی ښارګوټی دی او له دغه ساحې څخه ترلاسه شوي آثار د باختري یونان د فرهنګ څرګندوی دی. د ملي موزیم رئیس څرګنده کړه چې د افغانستان د خزانو یو شمېر نور آثار د طلاتپې لرغونې ساحې څخه چې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په 1.5 کیلومتر واټن کې موقعیت لري ترلاسه شوي دي، چې په دغه آثارو کې د سرو زرو ګاڼې او لوښي شامل دي. په همدې ترتیب د آثارو یوه بله برخه په 2 میلادي پیړۍ پورې اړه پیدا کوي، چې د پروان د بګرام له لرغونې ساحې څخه او یو آثار هم د بلخ د زرګرانو غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوي دي. رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په باب د تخار خبریالانو ته سیمینار ورکړ شو. دا ټولیزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو د پوهاوي په موخه دغه سیمینار په تخار کې جوړ شوی و، تر څو خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په اړه پوره معلومات ولري. د تخار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فاروق لازمي وویل په هغه سیمینار کې چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په نوښت د خبریالانو په ګډون په دغه ولایت کې جوړ شو، ټولیزو رسنیو ته د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي په باب معلومات ورکړ شول. ګډونوالو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او زیاته کړه کچېرې په نورو برخو کې ورته سیمینارونه جوړ شي نو ګټور به تمام شي. په کابل کې به د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تېره اونۍ د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار د جوړولو لپاره د تیاری کمیسون ناسته جوړه شوه. په دغه ناسته کې لومړی د تیرې ناستې د پریکړو او ترسره شویو فعالیتونو رپورټ د کمیسیون غړیو ته وړاندې شو او د کار د چټکوالي او موثروالي په برخه کې لازمې مشورې وشوې. وروسته د کمیسیون غړیو ته د میلمنو د نوملړ په باب چې سیمینار ته رابلل کیږي او د سیمینار د مقالو د انتخاب په باب خبرې وشوې او د کمیسیون غړیو د سیمینار نښان هم وټاکه.
تیرونی په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزی په ویاړ د فرهنګي ونې پرانیستون کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د قلم خاوندانو ګډون کړی و. دا غونډه په دریو برخو ویشل شوه. په لومړۍ برخه کې مشاعره، په دوهمه کې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا واچول شوه، او په درېیمه برخه کې سندریز بندار هم و. په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، دا زادې قیمت پښتون پیژنې، دا زادې قیمت پښتون پیژنې.
دا تیر یک شنبه په ورځ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیز په ویاړ د فرهنګي ونې پرانیست غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، د قلم خاوندانو، مینوالو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه غونډه چې په دریو برخو ویشل شوې وه، په لومړۍ برخه کې مشاعره، دوهمه برخه یې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا اچول، دریمه برخه یې هم سندریز بنډار و. د غونډې لومړۍ برخه مشاعره د غزنی والي وحیدالله کریمزي په علمي او فرهنګي خبرو پیل شوه. هغه له شاعرانو غوښتنه وکړه تر څو په خپلو شعرونو کې ملي یووالی، پرمختګ، مینې او ورورۍ ته پام واړوي.
ټول شاعران د محالت داسې انځور کا، واقعیتونه داسې بیان کا تر څو د هیواد ملي ګټو، د افغانستان د خلکو وحدت، یووالی، اتفاق، اتحاد ته پکې صدمه ونه رسي، بلکې هغې ته یوه غوټه ورکا. اشعارو کې به موږ ډېر ښه واضح پیغامونه ولرو. هغه ستونزې، هغه مشکلات چې په ټولنه کې وجود لري او هر یې په هر قشر د ټولنې یا حکومت یا ولس پورې تړاو ولري، دا به داسې انځور کا او د مسؤلینو مخ ته به یې کیږدي تر څو یې په حل کې اقدام وشي.
غازی غلی غلی ګوري، بیا له ګوره زموږ کور ته، زموږ چغو فریادو ته، زموږ ځوان، زموږ شور ته. هغه شور، هغه غوغا چې پیړۍ وړاندې کړه د پور ته، په خپل کور کې خپلواک کړو، پرې یې نه ښودو پیغور ته.
له مشاعرې څخه وروسته د غونډې دوهمه برخه د حقوقو او علم په تعریف کې د ازادۍ پیژندل، د انسان لپاره د هغې ارزښت، د افغانستان په استقلال کې د نړیوال زمینی او عامل او انګازې تعریفول، د افغانستان د ازادۍ په پروسه کې په داخلي اړخونو رڼا اچول، په ازادۍ باندې د نوې او عصري ټکنالوژۍ اثر درلودل، او تشدد، فکر، اختلاف او وچپکرۍ د تلپاتې ازادۍ لپاره ګواښ بلل کېدل پر موضوعاتو علمي او اکاډمیک بحث وسو چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو پکې ګډون کړی و. د دغه بحث کوربتوب په غزنی پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد پوهنیار مصطفی سپا پر غاړه و.
د ګران هیواد افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت راټولو ګډونوالو سلامونه. دغه اکاډمیک بحث کې را سره په غزنی کې د شته دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محترم استادان برخه لري. دوی به د ازادۍ پر ماهیت، ارزښت او په اوسنیو شرایطو کې د امان الله خان په میراثونو باندې سره بحث کوو.
په غونډه کې ځای پر ځای د ښوونځیو د شاګردانو له لورې ترانې هم وویل سوې چې د ګډونوالو په چک چکو بدرګه کېدې. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي دا په غزنی کې د فرهنګي اونۍ د غونډو د لړۍ یوه برخه ده چې تر اوسه پورې درې غونډې ترسره سوې او نورې به هم وخت په وخت روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل غزنویان هنري خلک دي او هنري ژوند غواړي.
لنی کمرغه په غزنی کې د افغانستان د ازادۍ د سلمي کلیزې په ویاړ فرهنګي اونۍ درلود. ملي ترانې، ملي سندرې، کنسرتونه، نندارتونونه او مختلف برنامې هم درلود. د استقلال په مورد هم څیړنیز بحثونه درلودل. د دې ټولو هدف دا دی چې موږ نړۍ ته وښیو چې په غزنی جګړه تپل شوې غزنویان با هنره خلک دي او په هنر ژوند غواړي، او دوی هم په زرګونو کسان راټول شول په دې برنامه کې ګډون وکړ.
غونډه چې مازدیګر پیل سوې وه د شپې ناوخته په ملي سندرو او ملي اتڼونو سره پای ته ورسېده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسئله یو کړکېچنه او لستونزو ډکه مسئله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو کې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس له نمونه راخستی چې ولس ورته څه ویلي دي، امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکي یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکستان نوم نه دی، دا خپله ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ورچولي دي، وسر غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ماتا نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بل سیمه کې لنډۍ بولي، په بل سیمه کې مصره بولي، او کداش کوم بل نوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نمونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالی، دا هم تانه دا ورکړي، دا نوم تانه دی ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړي چې ببولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي.
همدا زه وایم، راځم هم دې تم کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت دغه فرق دی، هغه غسی نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هماغه د هغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه دی کړی یا کاره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، ربایي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. وزه درته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده
په
تاریخي قدامت کې، په ویل شوو برخو کې قصیده وړاندې ده. ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلې، او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده. دا درې برخې چې هغه اوله برخې مثلا تغزل وه، تشبیب وه، دعایه ګریز وه، صحیح وه، دا هغه برخې دي. زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې موږ قصیده بیا څه شته وویلې؟ موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به اوږد شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په هغه مفهوم راخلي چې د نورو ادبیاتو نه مونږ راغلي ده، موږ له د ګوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
هغه د ښکارندوی غوري
او د شیخ حسن سوري.
دا په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته هغه د تغزل برخه شته، د تشبیب برخه شته، یا د همدا دوایا ګوریز دا برخه هم پکې شته. صحیح، ته د هغه نه راوړاندې چې دا دومره قصیدې ولولې، ته پکې دا شیر نه شي پیدا کولی. یعنی هغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدلې نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغسې قصیده نه وایي، او دا ولې نه وایي؟ دا داسې ده چې د وخت په تېرېدو سره دا فرمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې هم د قصیده چې راپیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو په کې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټولې ستایلې وې، شروع یې په ستایلو باندې کېدل. صحیح، ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بېله شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه، د غزل ته رامنځته شو. یا مثلا دې نه دوه بیت اخواته شو، دوه بیت اخواته یو بل فورم وزېږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې، البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي، دا فقط هغه اوږده نظمونه دي.
دته مونږ په پښتو کې کوم
ځانګړی هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي، راځئ چې دته بوللی وایو. دا ما یو وړاندیزم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي، راځئ دته بوللی وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره، ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي، داسې خبرې دي. صحیح، دا 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 کوم دا معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي، ممکن دا موضوع دغه شي، لمنځه لاړ شي. صحیح، غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده، اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده، کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم. خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی، په موضوعي لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلې دی.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ دا خو ما په دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی، دغه ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري، راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی، زه هیڅوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی، بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشو. اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فلکلوري ادب وګورئ، دا نوموري خاط څه چې دا غزن راغلي مونږ ته ګان څه چې بیا زمونږ د خپل چېړونکو بیا بیرته پېښخون وهلې ده دا ګډ وټ کړی دی راځي خو اوس خدا ولس خو تاسو یو نوم پرې خې ده صحیح زر شاند چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړه او هغه چې ولس د تپریخ او خود مر چېړنیز فکر پېر نه دا کړي راځي اوس دا څنګه کټګوري کو کټګوري خو غوي کار نه کټګوري زموږ استاد کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
ادیبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم ګره لنډۍ چې ته ورته ټاپه ورته خاص جوړښت دی هیڅ دې کې څه نشو ویل کېدی عروضي جوړښت یې معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا وسته بیلې د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تاوت اړلی په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت لمخې ته چاته نشو خودل اوس کته یو چاته څه شیخې لنډۍ ښه نو ته ورته څه ویلې شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښه لنډۍ په دې ور پېژني په دې خو نه ور پېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
او په موضوع لحاظ خو بیا
فرق نشي اوس ما یو وړاندیز دلته بیا هم دا کړی دی چې راځي دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کو او اغه جوړښت لمخه چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډې تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤل مرجع اوس شته چې یغوی په کارو کې
مسؤل مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخ کې وړي بلې څېړنه کوي دا د دې دوه سره کېنی په دې باندې بحثو کې موږ ډېر نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا د ادبیات تاریخ دا دوري چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خزه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کده ګرځې مې شدل ته دغه سره تبادله کی یو غیر یو نتیجې ته ورسې نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولرو متاسفانه دا کار نه شوه او وسه مرتیا دا وته
شاعر کې دی وی ټولنې سترګي او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړې په دغه نظر کې د ساه چونکو حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلیو
فنکار
افغان سب پدې کوم ټول پیګو چې ته له وطن لری پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی ده
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی زما شومو مې چې د موسیقي دنیا ته مې غره وړل او بلدا شي تقریبا اتلس کال بکیږي تقریبا ولس کال کیږي چې زما موسیقي سره آشنا شوم موسیقي مې شروع کړی
اول سندر دی یاد د چول د سویلې دی
اولنی سندر خو ریکارډینګ نه مخکې چې پکور کې موږ سمزه کوله زمزمو به کوله دغه سندر نو هغه به موړی له لو سهار دی شمال دی ولن پانی ریږي
اوس چې کله کله زمزمو کې اتلس کال په خوانه وخت نه یادي
وړی نه یادي زما خو کې ډیر خسته یادونه دی په سندر کې به پلار ویله ټي وی کې یو وخت کې چې مسافرو مګ ماشومان په ټي وي باندې کتن واغې سندر نړی متاثر شو ما بیا ډیر خو هېد لاغ بم ځان سره بیا سم سم کوله ما غن شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده ذکرې کړي کنه
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول وایم کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس په ټیپ شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملارو ده چې میوزیک کلاس پیری ته ویل شي هغه په های سکول کې چې زه مناغي وخت دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د
میوزیک
هغه یو کریډټ به واخلي نو هغه کریډټ به موږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاري کې دا کریډټ موږ غوسته او هم می وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ساس کورنی بیس ته لاړ شم دا خو ستا هغه زکړې وی چې هغه دی په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساس پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه و
د پلار خو ډیر لوی مرسته و د پلار خدای مرسته و چې اول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا غي په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانه مونږ کله وکیا په څنګه شوق مده چې پلار غوته سندري مونږ مو بیا دا شغی نه پس پلار سره کې نه استلمه او بیا دا غي نه کلاسیکل میوزیک مونږ زکړه وکړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس ده د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غیر نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتلو چې سندره څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دې باندې پوښتلو نو بیا غیر نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویلی شي سرقم طرز ویلی شي سرنګي موزیک پیش شي او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی ده دغه مکتب
کله چې استاد وی او شاګرد په طبیعي لحاظ لاغه متاثر وي او لپلار خو زوی خامخا متاثر وي ځکه چې پلاری
خسته خبر
استاد یو د هغه د د د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دغه خبره اوس چې ما ته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غی پزه هغه زین شنه ولې اس کلم خدای کې با زدا وای مچی ته کاپی دې پلار دې ته چې کله سندره وې نو موږ دې څه فکر کوو چې پلار आवाज دې لګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر مم دې خو خې دې مم پلار دې زیات او بل دا شي دا غی هنر مې دې زیات خو نو چې کله طرز وې م کمپوز وې یا سندره وې نو دا رنگ پکې ښکاری
تا مخکیم دا د لاري خبرو کړو دی ویلې چې اکثره راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپیه پښتو ژبه رښتیا د استاد شاولی احسان هیڅ کرم نشي پوره کولای پښتانم هغه احسان هیڅ کرم نشي پوره کولای خو یو مسله دا ده چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی تر لرل او استاد شاولی شته
صحیح خبر
دی ژوند لري او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده
صحیح ده
ستاسي نوی لارې څه دي
زما ونه ویلارې خډیر دي او ډیر فکرم په وهل ده ان شاء الله او لا خو زه د هنر کما سټډی کړی ده یا می میوزیک سټډی کړی ده نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم وروته اوس هم نیم وروته دا اولینې آغاز ده زما چې کوم میډیا ته نو دین آباد به ان شاء الله زما لارې نیو نیو ویلارې دي فکرونه می وهل دي نیو نیو کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدی دي د خاطر افریدی دي د ساحل افریدی دي د ساحر افریدی دي ملنګ جان بابا ده زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لاره پاتې ده ماته
او دې دونکو به ستاسو د زمزمې په تمای څه غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی او هغه به زمزم کوم دست
لو غوندې خو عورت ډیر بدر تنه وایم لو غوندې خو عورت ډیر بدر تنه وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم لو غوندې خو عورت ډیر بدر تنه وایم
دایونه کلام به انشاء الله
سکار مودنا سزا تو تم کو وی کے د سکار
دل سز ہے بیاپ دا غلا چرتا تگے کاروان راولے بیاپ دا غلا چرتا تگے کاروان راولے اس ہم دے ہجران لمبو اس ہم دے ہجران لمبو شی بی دوبارا راولے یا الہی
انسانی ژوند بیلابیل شی بی خوندی کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوي شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي
زرپانا ماشومان په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي د هغوی په چغو غوږ نه راپاوه له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو ادې هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادې چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولی د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندي لارې کړې وې وایې ادې دې درنه جار شي دا چا دا حمید ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوې وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولی ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي کنه سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوا په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم دو ګلابو لمخونو موچی اخیستې هلته په کټ کې سور سارې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټې ایښې و په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزه کیو ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د چپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی و او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه په یوه شیبه کې له سترګو تیر را تیر شول. سورسرې ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څونو خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شیبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورته نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سورسرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندان احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګه مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تلی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته.
د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو. او د خپرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، که دې رب ته تندی سپین دی.
شاعر د زمان تیرې رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښتی، ملتیا مو وکړئ. پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل ت مین پس پی چلو کان تھلی، دل تلا ہم مینان پکان ولی، حل تلا ہم یو مین دویم بادشاہ دے. دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل ت مین ت پس پک قتل کی، حل ت مین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی ورکتی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هلته اوسم د یو بل سترګو کې ورک دی، دلته اوسم ژړاګانې پټې کیږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته، دلته اوسم ارزوګانې وژل کیږي، هلته مینه ده او مینه پالل کیږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی، هلته ژوند هر چا خپل اراده ده، دلته لری دی یوسف له خپل یعقوب، هلته زار وی معشوقان له خپل محبوبه، دلته اوسم ژړاګانې غلي کیږي، هلته ژوند په خنداګانو کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یویشتمه په تیزی سره روانه، خود ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او تل مان وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او تل مان. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یویشتمه په تیزی سره روانه، خود ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او ته لمانه وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځیږم او غرا پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شکل کې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی،
دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدایه دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدایه دا څنګه تعلیم دی، خدایه دا څنګه رڼا ده، خدایه دا څنګه نظام دی، خدایه دا څنګه تعلیم دی، خدایه دا څنګه رڼا ده، خدایه دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدایه څنګه، خدایه څنګه، خدایه څنګه. خدایه زار دی له خدای شم، خدایه زار دی له خدای شم، خدایه زار دی له لوی شم، خدایه زر شاه، خدایه زر شاه، خدایه زر شاه، په یو کون او په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
بیکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مودي وشوي دارش نه تماشا کوي د فرش، یا خدایا یا خدایا